درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه سلطان محمد سرور یم. او د ازادي راډیو د خبرونه د طاهر روشان په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. تر هر څه د مخه پام وکړئ خبرونو ته. د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یو نامه ته خبرداری ورکړی چې د دوی په ټکو بې بنسټه راپورونو په تړاو به مناسب اقدام وکړي. طالبانو پرون یک شنبه په یو خبر پاڼه کې د سرګندونې د یو نامه د بشري حقوقو څانګې د هغه رپورت په غبرګون کې کړی دی چې له ایران او پاکستان څخه ایستل شویو افغانانو د وضعیت په حق لوو. یو نامه د زمري میاشتې په لومړیو کې په یو راپور کې وویل هغه کډوال چې په زور له ایران او پاکستان افغانستان ته ایستل کیږي د طالبانو له خوا له شکنجې، ناوړه چلند، بې دلیله نیونو او امنیتي ګواښونو سره مخ کیږي. د طالبانو بهرنیو چارو وزارت ویلي د یو نامه دغه راپور زیاتره د هغو محدودو اشخاصو انفرادي تجربې انځوروي چې د ادعاو پر اساس له ستونزو سره مخ شوي، حال دا چې د هغو میلیونونو افغانانو مثبتو تجربو ته چې په امن، باعزته او باثباته شرایطو کې خپل هیواد ته راستانه شوي انعکاس نه دی ورکړل شوی. د الجزیره تلویزیونی شبکه دوه خبریالان او درې فلم اخیستونکي په غزه کې د اسرایلی پوځیانو په برید کې وژل شوی دي. الجزیره تلویزیون ویلي خبریالان یې انس الشریف او محمد قریقه د یکشنبه په ورځ د اسرایل په هدفي برید کې وژل شوی. ابراهیم ظاهر، محمد نوفل او مومن علی وا چې د خبری ټیم ویډیو ژورنالیستان بلل شوی هم په وژل شوی کې دي. د الجزیره دغه خبری ټیم تر ډیره د غزې له شمالي برخې په عربي ژبه راپورونه ورکول. فرانس پریس لیکي چې دغه خبریالان په خپل کاري خیمه کې وو چې تر برید لاندې راغلل. د اسرائیل پوځ د الجزیرې پر خبریالانو برید تایید کړی او خبریال انس الشریف یې د خبریال په جامه کې ترهګر بللی دی. د اسرائیل پوځ پر خپل ټلګرام چینل لیکلی چې الشریف د حماس ډلې د یوې ترهګرې هستې مشري کوله او پر اسرائیل د توغندیزو بریدونو مسؤل و. د الجزیرې خبري شبکې دا تورونه رد کړي او ویلي دي چې الشریف هغه خبریال و چې د غزې د خلکو د وضعیت د خبرولو لپاره خپل ژوند په خطر کې اچولی و. لکه چې د غزې جګړه پیل شوې، د الجزیرې خبري شبکې لس خبریالان او رسنیز کارکوونکي پکې وژل شوي دي. په غزه کې د تاوتریخوالي دغه راپورونه داسې مهال خبري کې چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د یکشنبه په ورځ ناوخته په یوې ځانګړې غونډه کې غزه کې د عملیاتو د پراخولو طرحه په کلکو ټکو رد کړه او وغندله. ملګري ملتونه وایي د غزې د دوه کلنې جګړې له کبله د دغې تړانګې نږدې هر اوسیدونکی له خپلې سیمې بې ځایه شوی او بشري ملاتړ ته اړتیا لري. د ایران حکومت پریکړه کړې چې له دې وروسته تومان او قران د ملي پولي واحد په توګه کاروي. د پریکړې له مخې د ایران د اوسنی ملي پولي واحد چې ریال دی 0.4 لري کیږي او دا واحد به هم په مارکیټ کې په چلند کې وي. د ایران حکومت د پریکړې موخه د انفلاسیون د اغیزو کمول، په پیسو کې د ډیرو صفرونو لمنځه وړل او پر راکړې ورکړې کې آسانی یاد کړي. خو اقتصادي کارپوهان او د ایران د پارلمان غړي په روانو شرایطو کې چې په ایران کې انفلاسیون له 10 تر 15% دی، دا پریکړه بې اغیزې بولي. د دغو کارپوهانو په خبره دا پریکړه په هغه صورت کې عملي او اغیزمنه کیدای شي چې انفلاسیون کنټرول او اقتصادي ثبات رامنځته شي. تومان او قران په داسې حال کې د ایران د ملي پولي واحد په دوه ګټل کیږي چې ریال د نړۍ تر ټولو کم ارزښته پولي واحد دی. او په جرمنی کې تفریحي او کاري سفرونو نوې ریکارد ثبت کړی دی. د دې هیواد د فدرالي احصایې ادارې د راپور له مخې د روان کال په لومړۍ نیمایي کې د جرمني په هوټلونو او لویو استوګنځایونو کې له 223 میلیونو څخه ډیر کسان د شپې پاتې کېدو لپاره ثبت شوي دي. دغه شمیر د تیر کال په پرتله 1% لوړوالی ښیي. که څه هم په جولای میاشت کې جرمني ته د ورتلونکو کسانو شمیر د اروپا ملتونو د جام سیالیو له کبله نږدې 13% راکم شوی و، خو بیا هم په لویو استوګنځایونو کې د تیر کال په پرتله د بهرني سیلانیانو شمیر نږدې 4% زیات شوی دی. د خبرونو پای درنو اوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې د دغو تحولاتو او پیښو تفصیلي ریپورټونه اورو. د طالبانو د حکومت لخوا د یو نامه د چارواکو احضار.
د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د ایران او پاکستانه د ستنو شویو کډوالو د توقیف او شکنجې په اړه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ د بشري حقونو د دفتر راپور ته غبرګون ښودلی او د یوناما د اړوندې څانګې مسؤلین یې خبر کړي دي.
معلوماتو ته د افغانانو د لاسرسي محدودیت.
دسترسی به اطلاعات در افغانستان محدود نه بلکه کاملا متوقف است.
افغانستان که اطلاعات تا لاسرسی محدود نه بلکه په بشپړه توګه بندی. اطلاعات تا هیڅ لاسرسی نشته په ځانګړې توګه په امنیتي، سیاسي او مالی مسایلو کې د طالبانو پر ادارې د نیوکې.
ایرانی پولیس وایي د افغان کډوالو نیول 50% زیات شوی.
پدر مادر و همشیره خوردم برادر
لار مور ورور او خوری راتو نیول دوی پلمه وکړه چې تاسو نو په کمپ کې ژمنه اخیستل کیږي له دوی ټلیفونونه او پاسپورتونه اخیستي او د خبرې له اورېدو پرته کمپ ته انتقال کړی دي.
نور مطالب او راپورونه هم لرو، راسره پاتې شئ.
در دې شیبه د ازادي رادیو خبرې ټولګه.
د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت د ستنو شویو کډوالو د توقیف او شکنجې په اړه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ یا یوناما د وروستي راپور له امله د دې استازولۍ چارواکي احضار کړي دي. دغه وزارت یوناما ته خبرداری ورکړی چې که چیرې د دوی راپورونه د عامه ذهنیت د ګډوډولو په نیت خپاره شي، نو د طالبانو حکومت خپل مکلفیت بولي چې په وړاندې مناسب اقدام وکړي. دوی پرون یکشنبه په یوه خبرپاڼه کې دغه څرګندونې د یوناما د بشري حقونو څانګې د هغه راپور په غبرګونونو کې کړي چې له ایران او پاکستانه د ایستل شویو افغانانو پر وضعیت څرخېده. د یوناما د بشري حقونو څانګې په راپور کې چې د تېرې جولای په 23مه خپور شوی و، راغلی حق افغانان کډوال چې اوس مهال ایران او پاکستان په جبري ډول ایستل کیږي، په افغانستان کې د طالبانو له لوري د شکنجې غچ اخیستنې او امنیتي ګواښونو سره مخ دي. نور تفصیل په دغه رپورټ کې.
د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت له ایران او پاکستان د ستنو شویو کډوالو د توقیف او شکنجې په اړه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ د بشري حقونو د دفتر راپور ته غبرګون ښودلی او د یوناما د اړوندې څانګې مسؤلین یې احضار کړي دي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویلي د یوناما د اړوند څانګې مسؤلینو ته په صراحت ویل شوي چې د راپور ورکولو په اوسنۍ طریقې جدي بیا کتنه وکړي او د مسلکي نیمګړتیاو د تصحیح په هدف عملي ګامونه واخلي. دغه وزارت په یوه اعلامیه کې چې پرون د اګست په 10مه خبره کړې، خبرداری ورکړی چې د یوناما د بې بنسټه راپورونو په تړاو به مناسب اقدام وکړي، خو د مناسب اقدام په اړه یې جزئیات نه دي ورکړي. د یوناما د بشري حقونو څانګې په یو راپور کې چې د 13 جولای په 23مه خپور شوی، راغلي له پاکستان او ایران په جبري ډول ایستل شوي افغانان د طالبانو لخوا له شکنجې، ناوړه چلند، بې دلیله نیونو او امنیتي ګواښونو سره مخ دي. خو د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې راغلي چې د دې وزارت په ګډون د کورنیو چارو او امر بالمعروف وزارتونو او د استخباراتو د عمومي ریاست د استازو لوري جوړ یو کمیسون دغه راپور ارزولې او پایلې له دوی سره شریکې کړې دي. په اعلامیه کې راغلي چې دوی نامه راپور ورکوونکو هڅه کړې چې له راستنو شویو کډوالو سره د مرستې پر ځای د دغه وزارت په وینا د کلماتو د لوبولو له لارې حقایق تحریف کړي او د عامه ذهنونو د ګډوډولو سره یې کډوال اندېښمن کړي. دوی نامه په راپور کې چې د 9 راستنو شویو کسانو سره د خبرو پر بنسټ تیار شوی و او یو شمېر راستنو شویو کسانو پکې ویلي وو چې په تخار او پکتیا کې ځینې راستنه شوي کسان وژل شوي او یوې مېرمنې پکې ادعا کړې وه چې د طالبانو یو نظامي چارواکي له هغه سره په زور د نکاح کولو غوښتنه کړې. خو د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې دوی نامه په راپور کې د قضیو انتخاب محدود او غرضناک دی او تر ډېره پکې د غیر معیاري میتودونو پر بنسټ یوازې پر منفي اړخونو تمرکز شوی. په اعلامیه کې یوناما د بېطرفۍ له اصل څخه په سرغړونې او د غچ اخیستنې، نیونې، شکنجې او بد چلین په څیر د سیاسي اصلاحاتو په کارولو تورنه شوې او پکې راغلي چې په ټوله کې په یاد راپور کې هڅه شوې چې ګوندې د افغانستان اوسنی وضعیت د راستنېدونکو لپاره مناسب نه دی. په داسې حال کې چې د اعلامیې په ټکو د میلیونونو افغانانو خوندي او باعزته راستنېدلې له پامه غورځولي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یوناما تر اوسه د طالبانو د دغه اعلامیې په اړه په رسمي ډول څه نه دي ویلي، خو د بشري او او د کډوالو د حقونو یو شمیر فعالانو ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو تر واک لاندې افغانستان له بیلابیلو ستونزو سره مخ دی او اوسمهال د کډوالو د بیرته ستنېدو لپاره مناسب هیواد نه دی. د کډوالو د حقونو فعال احمد زکی خلیل ازادي راډیو ته وویل
پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلي واکمنۍ وروسته د ښځو د حقونو په ګډون پراخه بشري سرغړونې شوې دي او محدودیتونه زیات شوي دي. سیاسي ازادي وجود نه لري. زیات شمېر کسان که په جبري ډول بیرته استول کیږي د طالبانو له سختو قوانینو په ځانګړي ډول د مرګ او زندانی کېدو له ګواښ سره مخ کیږي.
د ښځو او د بشري حقونو یوې فعالې ترنم سیدی ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې طالبان د ستنو شویو کسانو لپاره هیڅ ډول برنامه نه لري چې لامل یې اوسمهال افغانستان له سخت بشري بحران سره مخ دی.
طالبان هم هیڅ کومه پالیسی
طالبان هم د ستنو شویو کسانو لپاره هیڅ ډول برنامه نه لري او د همدغه برنامې د نه موجودیت لامل اوسمهال ستنو شویو کډوال له سخت بیکاری، د سرپناه نشتون، د خوراکي موادو له کمښت سره مخ دي. د غراز زیات شمېر کسان چې د طالبانو له شکنجه او د وزل کېدو له ویرې ګاونډي هیوادونو ته تللي که دوی بیرته استول کیږي هلته ژوند د مرګ یا هم د زندان له ګواښ سره مخ کیږي او یو بل انساني ناورین رامنځته کیږي.
دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته د تیر جمهوري حکومت د وسلوال پوځ غړي، سیاسي څېرې، مدني او د بشري حقونو فعالان، خبریالان او یو شمېر نور د طالبانو د سیاسي فشارونو او د ګواښونو له امله له دې هېواده وتلي او اوسمهال په پاکستان او ایران کې ژوند کوي. خو په وروستیو کې ایران او پاکستان هم له خپلو هېوادونو د یادو کسانو په شمول د بې اسناد افغانانو د ایستلو پراخه لړۍ پیل کړې چې د بېلابېلو نړیوالو بنسټونو جدي اندېښنې یې راپارولې دي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
درنو اوریدونکو، تاسو زمونږ غږ له ازادي راډیو اورئ. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی یوناما وایي معلوماتو ته د افغانانو لاسرسی په زیاتېدونکې توګه محدود شوی دی. یوناما د 2015 کال اپریل څخه تر جون په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په نوم خپل نوي راپور کې زیاته کړې چې د واکمنو چارواکو لخوا وضع شوې تګلارې معنا دا ده چې بحثونه ځپي او د رسنیو محتوا محدودوي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت دغه راپور د خپرېدو په غبرګون کې خبرداری ورکړی دی چې که دا ډول موارد دوام وکړي حکومت به یې په اړه لازم اقدامات وکړي. نور تفصیل په دغه رپورت کې.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت یوناما وایي معلوماتو ته د افغانانو پر لاسرسي محدودیتونو د بېلابېلو مسایلو په اړه د عمومي بحث مخه نیولې ده. یوناما د 2015 کال اپریل څخه تر جون پورې په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په نوم خپل نوي راپور کې چې د یکشنبې په ورځ د اګست په 10 یې خپور کړی زیاته کړې چې په دې هېواد کې د واکمنو چارواکو لخوا پلي سوې پالیسي د بشري حقونو نورو مسلو ته د رسېدو سربېره معناداره بحثونه ځپلي او د رسنیو محتوا محدودوي. راپور زیاتوي چې د طالبانو د حکومت امر بالمعروف او نهي عن المنکر د قانون ولسمه ماده محتسبین موظفوي شي د هغو محتویاتو د خپرولو مخه ونیسي چې له شریعت سره په ټکر کې دي او یا د ژوندۍ موجوداتو انځورونه پکې وي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی ویلي چې د طالبانو د حکومت لخوا د جون په 9 له رسنیو سره شریک سوي لارښوونې د سیاسي چارو شنونکو اړ کړي چې په بحثونو کې شرعي قوانین مراعات کړي او د طالبانو لخوا د اطلاعات او کلتور وزارت درسوي د پیژندنې کارتونه ترلاسه کړي او دغه وزارت پر رسنیو کې د ټولو سیاسي منصبانو د څارنې لپاره یو کمیټه هم جوړه کړې ده. د یوناما په نوي راپور کې راغلي چې د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت په مې میاشت کې پر ټولنیزو رسنیو خپله څارنه پراخه کړې او په همدې میاشت کې 15 کسان په بیلابیل ولایتونو کې د نامناسبو ویډیوګانو د خپرولو په تور نیولې دي. وړاندې راغلي چې طالبانو پر شاعرۍ او مشاعرو هم محدودیتونه زیات کړي چې په ټکو یې د بیان ازادي نور هم محدوده کړې ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه پلاوی په خپل راپور کې ویلي چې د افغانستان د اقتصادي ستونزو او د مرستندویه هیوادونو د مرستو د بندېدو په ګډون د بیلابیلو لاملونو له امله د خصوصي رسنیو لپاره فضا لا محدودېږي. یوناما وایي ویلی چې د طالبانو فشار او د رسنیو د محتوا محدودیت د لیدونکو کچه کم کړې او د رسنیو سکتور ته د مالی پانګونې او نړیوالو مرستو مخه نیولې ده. د دې راپور په دوام کې راغلي چې ځینې خصوصي رسنیو له یو پر درېیمې څخه تر نیمایي پورې خپل کارکوونکي کم کړي او تمه ده چې دا لړۍ دوام وکړي چې په پایله کې به یې ځینې رسنۍ وتړل شي. د دغه راپور له خبرېدو وروسته چې یوناما پکې معلوماتو ته د افغانانو پر لاسرسي د محدودیتونو د زیاتېدو خبره کړې، د طالبانو حکومت خبرداری ورکړی چې که دا ډول مواردو خپرېدو ته دوام ورکړل سي، د دوی حکومت ځان مکلف ګڼي چې پر وړاندې مناسب اقدام وکړي. د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت د عامه اړیکو رئیس حافظ یا احمد دغه راپور بې بنسټه بللی او د خپرولو موخه یې د عامه اسهانو مخشوشول یاد کړي دي. نوموړي په خپله ایکس پاڼه د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت د راپورونو د اصلاح او ناسمو معلوماتو د خپرولو د مخنیوي غوښتنه کړې او زیاته کړې ده چې د دې دفتر چارواکي له دې مخکې هم احضار شوي وو او ټینګار پرې سوی چې د خپلو اوسني راپورونو څرنګوالي ته بیا کتنه وکړي. په همدې حل کې د رسنیو د حقونو یو فعال او د نای یا د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې پخوانی چارواکی صدیق الله توحیدی وایي په افغانستان کې پر رسنیو د محدودیتونو د لرې کولو او معلوماتو د خلکو د لاسرسي د حق د بیرته ورګرځولو لپاره باید نړۍ له ټولو اړخونو د طالبانو پر حکومت بندیزونه ولګوي.
د اساسي به اطلاعات در افغانستان محدود نه بلکې کاملا متوقف است.
په افغانستان کې اطلاعاتو ته لاسرسی محدود نه بلکې په بشپړه توګه بند دي. اطلاعاتو ته هیڅ لاسرسی نشته، په ځانګړې توګه په امنیتي، سیاسي او مالي مسایلو کې د طالبانو پر ادارې د نیوکې حق هم په رسنیو کې او هم له هغو بهر له افغانانو اخیستل شوی. د رسنیو په خپرونو منځپانګه په بشپړه توګه محدوده ده او هغه مسایل چې تولیدیږي د افغانستان دننه د ایس چا په درد نه خوري.
د یادونې ده چې د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د جولای په 13 په کابل کې یوه غونډه کې ټینګار کړی و چې رسنی فعالیتونه باید اسلامي ارزښتونو، ملي ګټو او مسلکي اصولو پر بنسټ ترسره سي. دغه راز د خبریالانو د ملاتړ یو شمېر بنسټونو هم د جولای په میاشت کې پر رسنیو د ځپنو او د خبریالانو د نیول کېدو په اړه اندېښنه ښودلې وه. د بې پولې خبریالانو سازمان RSF تاګس په اتمه وویل چې د خبریالانو د رسنیو کارکوونکو نیول او له هغوی څخه د جبري اعترافونو اخیستل ښیي چې طالبانو په افغانستان کې د خپلواکو رسنیو د خاموشه کولو لپاره د ډارولو کمپاین ګړندی کړی دی. تر هغه درې ورځې وړاندې د خبریالانو نړیوال فدراسیون ویلي و چې په افغانستان کې د خبریالانو نیول، د خبریالانو پرله پسې زندانی کېدل، رسنیو ته سختې لارښوونې او د خپلواکو رسنیو تړل د افغانستان د رسنیو لیدلوری له منځه وړی دی. د افغانستان د خبریالانو مرکز د اګست په 10 په دایکندي ولایت کې د درېو خبریالانو د نیولو خبر ورکړی و او تر دې مخکې ویلي و چې د جولای په وروستیو درې اونیو کې طالبانو په افغانستان کې لږ تر لږه و خبریالان او د رسنیو فعالان د بېلابېلو تورونو په تور نیولي چې په دې سره د نیول سویو خبریالانو او رسنیو د کارکوونکو شمېر 1500 ته رسېدلی دی.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعاله ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
د ایران د پولیسو ویاند اعلان وکړ چې د روان کال په لومړیو څلورو میاشتو کې په دې هیواد کې د بې اسناد افغان کډوالو پیژندل او نیول 45% زیات شوي دي. د ایران مهر خبری آژانس د سردار منتظر المهدی له قوله لیکلی دي چې د ایران پوله ساتو ځواکونو هم دغه هیواد ته د ننوتونکو افغان کډوالو د مخنیوي لپاره خپلې ګزمې ګڼی کړي دي. په ورته وخت کې په ایران کې یو شمېر افغاني کورنۍ چې ځینې غړي یې نیول شوي او هغه چې افغانستان ته ستانه شوي د خپلو کورنیو د وضعیت په اړه اندېښمن دي. نور تفصیل په دغه رپورت کې.
زینب ساده چې په ایران کې اوسېږي وایي دوه ورځې وړاندې د مور او پلار په ګډون د کورنۍ څلور غړي د ایراني پولیسو له لورې نیول شوي او د افغانستان د پولې په لور وړل شوي دي. نوموړي وویل له تېر یو نیم کال راهیسې له ټولې کورنۍ سره یو ځای په ایران کې ژوند کاوه، خو اوس له یوې وړې خور سره په کور کې پاتې ده او د خپلې کورنۍ په اړه سخته اندېښنه لري.
پدر، مادر و همشیره خوردم برادر،
پلار، مور، ورور او خوری را ته ونیول. دوی پلمه وکړه چې د تاسو نه به په کمپ کې ژمنه اخیستل کېږي. له دوی یې ټلیفونونه او پاسپورټونه اخیستي او د خبرې له اورېدو پرته یې کمپ ته انتقال کړي دي. پلار مې سپین ږیری او ناروغ دی، آن د خپلو درملو د اخیستو اجازه یې لا نه ده ورکړې. اوس په ډېر بد وضعیت کې دی او اوسمهال په پوله کې بند پاتې دی.
باسط واحدی بل افغان دی چې په خبره یې څو ورځې وړاندې د پولیسو له لوري نل نیولو وروسته افغانستان ته ریپورټ شو. دی وایي چې د خپلې کورنۍ سرپرست اوس چې ریپورټ شوی په ایران کې د خپلې پاتې کورنۍ په اړه سخت اندېښمن دی.
د سهار شپږ نیمې بجې وې چې د کار له ځایه ونیولم او موټر ته یې پورته کړم. ټول هغه کسان چې د قانوني اسنادو موده یې پای ته رسېدلې وه ټول یې یوړو. پنځه ورځې په کمپ کې پاتې شوم، بیا یې افغانستان ته ریپورټ کړم. له بده مرغه زما کورنۍ چې په ایران کې بې سرپرسته پاتې ده سخت ورته اندېښمن یم. هلته د اوبو او د کور د کرایې ستونزه ده. کورنۍ مې له ستونزو سره مخ ده او زه هم دلته بند پاتې یم.
دا په داسې حال کې ده چې تازه د ایران د پولیسو ویان سردار منتظر المهدي اعلان کړی چې د روان کال په لومړیو څلورو میاشتو کې په دې هیواد کې د بې اسناد افغان کډوالو نیول او پیژندل 15% زیات شوي. د ایران مهر خبری اژانس په یو راپور کې پرون د اګست په 10مه د نوموړي له قوله لیکلي چې امنیتي ځواکونو په دې موده کې د افغان کډوالو د نیولو لړۍ تیزه کړې چې په ترڅ کې 1.4 میلیونه کډوال ایستل شوي دي. نوموړي دا هم ویلي چې د ایران پولیساتو ځواکونو دغه هیواد ته د افغان کډوالو د ناقانونه ننوتلو د مخنیوي په هدف د تیر کال په پرتله خپلې ګزمې 14% زیاتې کړي او لږ تر لږه د 2500 افغان کډوالو د ورتګ مخه یې نیولې. ایران څو میاشتې وړاندې د دې هیواد او اسرائیلو ترمنځ تر وسلوالې شخړې وروسته له دې هیواده د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ چټکه کړه. د کډوالۍ او بشري حقونو بېلابېلو بنسټونو د ایران دا اقدام غندلې. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنري د معلوماتو له مخې د روان کال له پیله د جولای تر 23مې له 1,640,000 څخه ډېر افغان کډوال له ایرانه راستانه شوي دي چې په افغانستان کې بشري بحران لا پسې سخت کړی. د کډوالۍ نړیوالې ادارې IOM د اګست په 10مه په یو بیان کې ویلي چې د راستنیدونکو پروسه باید خوندي داوطلبانه او باعزته وي او ټینګار یې کړی چې که بیړنۍ مرستې له دې خلکو سره ونه شي ممکن شته سیستمونه له منځه ولاړ شي چې دا چاره بیا په میلیونونو کسان له جدي ګواښ سره مخامخولی شي.
ایران او پاکستان کې ځینې افغان محصلین وایي په داسې حال کې چې فراغت وخت کم پاتې دی افغانستان ته د بیرته ستنېدو او بې برخلیک حالت سره مخ کېدو ته خورا اندېښمن دي. دوی ازادي راډیو ته وویل چې په دې هیوادونو کې په ډیرو سختیو په بیلابیلو برخو کې لوړې زده کړې کړي خو په خبره یې که بیرته افغانستان ته ستنې شي هلته به د ژوندانه له ټولو بنسټیزو حقوقو او په خپلو تعلیمي څانګو کې له هر ډول پرمختګونو او کاره بې برخې شي. دوی له نړیوالې ټولنې د افغان ښځو او نجونو پر تعلیم او کار د بندیز د لرې کولو لپاره پر طالبانو د فشار غوښتونکي دي. نور تفصیل په دغه ریپورټ کې.
خانم‌ها تشویش باد از فراغت دارن، زنی که نتونم به افغانستان
برگردم و ایجام نتونم بانند. در ایران په تهران کې په یو دولتي پوهنتون کې د مدیریت او ادارې څانګې د ماستر یو افغانه محصله ده چې وایي فراغت یې یوازې څو ورځې پاتې دي او اړه ده چې بیرته افغانستان ته ستنه شي. د دې چې د موضوع د حساسیت له امله یې نو غوښتل راپور کې نو خبر سي ازادي راډیو ته وویل چې ایران کې د زده کړو له ختمېدو وروسته د تحصیلي استوګنې موده هم پای ته رسیږي او په خبره یې افغانستان ته په ستنېدو به یې ټولې هیلې مړاوي او زحمتونه به یې په اوبو لاهو شي.
تشویش باد از فراغت دارن، باد از که فراغ تحصیل شدنی که نتونم به افغانستان برگردم و ایجام نتونم بانند.
مکتول انجلو سرا دام دیخنه دا چه لفراغت روز تبا و نکره شو دلتا پات شو او افغانستان ده هم وسنه و شرایطو که بیر دستانی شو. زخپلا دسته دا تشویش حالاتیم چه فکر کوم دا زمکی او آسمان ترمنز لاچار پاتیم چه نه دلتا پات کده شو او نه حل تطلاله شو. محصلینو تا اوس او یوازې تر هغه وخته اقامه ورکول کیږي چې فارغیږي. که افغانستان ته ستنې شو ټول زحمتونه مو بې ګټه کیږي.
دا د طالبانو له واکمنې وروسته دغه هیواد ته د زده کړو لپاره تللې ده. دغه راز په تهران کې د انجینری څانګې د ماسترۍ کچې و محصله وایي که څه هم دغه هیواد کې له اوسېدو یې لسیزې اوړي خو ورته ویل شوي چې له فارغېدو وروسته به له دې هیواده وایستل سي او افغانستان ته به ستنه کړل سي. دې هم د ورته ستونزې له امله د نوم نه خپرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې دا نارینه سرپرست نه لري او یوازې مور سره به یې افغانستان ته ستنېږي چې هلته داسې هیواد ته چې پر ښځو یې بېلابېل محدودیتونه لګول شوي ستنېدو ته خورا اندېښمنه ده.
مثلا اجباری نیست، در صورتی که اجباری هست باید مثلا فارغ التحصیل بشن.
دوی وای چه استل جبری ندی خوبر عکس طول جبری باسی زه څو موده وروسته فارغېږم، خو د دې لپاره چې دلته پاسپورت او تذکره نه لرم نور دلته د پاتې کېدو او د زده کړو د دوام اجازه نه راکوي. موږ ډېرې اندېښمن یو چې که افغانستان ته ولاړې سو موږ نه هلته کور لرو، نه به مې مور کار کولای سي او نه ورور او پلار لرم. موږ ته به دا ډېره سخته وي، موږ اصلا د طالبانو سره ژوند نسو کولای.
خو دا حالت پاکستان کې هم افغان محصل انجونې ځوروي. د پاکستان اسلام آباد کې له لسیزو راهیسې میاشتې یوې افغان محصلې چې نه یې غوښتل راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل چې له دغه هېواده د جبري ایستلو له خطر سره مخ ده او که افغانستان ته ستنه سي ټول زیار به یې له صفر سره ضرب سي.
کوم زموږ سړي لحاظ ده زموږ بندون دی درس دی نو دې ته موږ ډېر زیات خفه یو. وجه دې باندې چې ما خو ډېر زیات مطلب ډېر هم ویلې دی اوس لږ پاتې ده، شاید ډېر سټوډنټ پاکستان کې دي دا ایجوکیشن به ټول خراب کیږي او افغانستان کې داسې څه فیسلټیز نشته، یونیورسيټي نشته، جاب نشته فیمیلز لپاره، نو دا به کوي اخر څه
د دغه هیواد په خیبر پښتونخوا ایالت کې په پېښور پوهنتون کې وی بلې افغان محصلې چې نه غوښتل راپور کې نوم او غږ خپور سي، ازادي راډیو ته وویل چې دوی په دې ورځو کې له ژور ذهني تشویش سره مخ دي او د خپل ځان لپاره هیڅ روښانه راتلونکی نسي تصور کولای. دغه محصلین په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د زده کړو او کار ترڅنګ د بېلابېلو بندیزونو د لرې کولو لپاره د نړیوالې ټولنې له لوري پر طالبانو د فشارونو د واردولو غوښتونکي دي. د افغان محصلین په داسې وخت کې افغانستان ته د بیرته ستنېدو ویره او اندېښنه لري چې په دې وروستیو یو میاشتو کې د ایران او پاکستان حکومتونو د ټولو افغان کډوالو حتی دغو کسانو ایستلو ته زور ورکړی چې هلته د میشتېدو قانوني اسناد لري او یا له لسیزو راهیسې اوسېږي. دغو هېوادونو د غرض داسې حال کې د افغانانو د ایستلو بهیر چټک کړی چې په افغانستان دننه د طالبانو حکومت لخوا په ښوونځیو کې له شپږم ټولګیو پورته تر پوهنتونه او حتی روغتیایي انسټیټیوټونو کې د نجونو پر زده کړو په ټولو غیر دولتي او اکثرو دولتي ادارو کې پر کار بندیزونه لګول سوي او د غراس په ټولنه کې له آزاد تګ راتک ورزشي لوبغالو تفریحي پارکونو او په بیلابیلو سیاسي ټولنیز کلتوري او اقتصادي فعالیتونو هم محدودیتونه لګولي دي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف مرستیال تدی چابیان افغانستان ته د خپل سفر په ترڅ کې دغه هېواد ته له ستنو سویو کډوالو سره تر لیدنې وروسته ویلي چې د افغان نجونو پر وړاندې د زده کړو بندیز د دوی لپاره ستره ننګونه ده. یونیسف د اګست په لسمه په خپله ویبپاڼه خپور کړي بیان کې د تد چابیان په حواله ویلي چې په افغانستان کې د زده کړو مسله حیاتي ده او نه یوازې نجونې بلکې په خبره یې ښځې هم تر اغیز لاندې نیسي، ځکه دوی له منځنۍ کچې تر پوهنتونه او بیا حتی له کار کولو محروموي. د یونیسف مرستیال له طالبانو غوښتي چې د نجونو پر وړاندې د زده کړو او کار بندیز دې لرې کړي. د ملګرو ملتونو د دې ادارې د معلوماتو له مخې د روان میلادي کال له پیله تر اوسه له ایران او پاکستانه د 5 لک ماشومانو په ګډون 2 میلیونه افغانان افغانستان ته استول سوي دي.
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم دی ازادی رادیو کاکون کوته جما شکر چه مجاز نه ولا دما نظر خدا غدا سی فاتره پسینو کی خلک د کخ په پالنه باندې نه پیږي، نو دا خلک ډیر مصرف هم وکي خو هغه کخ یا سید کړل یا غاصلات ورنه کی دا د دې نه په هیو له وجه څخه د ما نظر دا غدا د خلکو ته کوم خلک کاروندګر د دوست بعد په هوای ورکول سی په هره ولسوالۍ کې باید انجنیران وي، هغه انجنیران چې دی یو کاروندګرو ته لارښوونه کوي د فصل شاپه ډیر کنټرول کوي، نو دغه سی په زراعتي شوبو کې باید وي انجنیران چې خلکو ته په هوای ورکړي. السلام علیکم.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. د ازادې رادیو ټول کارکونکو ته اوریدونکو ته او ټول لره بر افغانان ته سلامونه نیکې له احترامات وړاندې کوم. بعد سلامه شورونو تر څو وخت به مر مهاجر کلونه کلونه د بل پک شورو کې مشتر کړی په مهاجرت دا د چا د لاس د زم خپل د لاس چې یو سړی راس دا تر شا ودرېدو شل کال په غراله تر شا ودرېدو او خپل ډالر جمع کړو لاره خارښت هیڅ کو اشرت کې دلته غریبانان بریان د غریبانان او شپسنګر کې بمړ کېد او به نه دروښت و سغه غریبانان پاتې برته پر غزه غریب ځلن کې هغه ولا خارښ ته وس په ډالرو سره و برته 15 کال به چې دا حکومت هم وړي دغه د دغه حکومت غریب خلک بیا دغه حکومت یې زوري بیا بل حکومت چې راشي هغه زوري اداره یې ډالر جمع کړي ولاړ شي بلکې شوات زما پیغام د افغانانو ته چې راځي نور دې چا په سينو ټول غریبانان ورونه تم پیغام دا دې چا په سينو زغلندغه په سيشن ورلانو
قسم په خدای کوم مخته بلا شي بریا زموږ د پسنګر کې مور ورته ناس جنگ مشک ټوله ګوره سبا چې کامیاب وسوله بلد نه پیژن ته د ماشان ډوډۍ قسم په خدای کې لري دا هم د غیر چې نن دا غټې ولاړه پنځه غریبانه پاتېږي بیا به نور ظلم کوي زه خپل په ورونو ظلم مه کوي پر دغه افغانانو چې پاتې عسکر پاتې دی ورور غوله یا کاربن پاتې دی یا هر څوک پاتې دی ظلم پر غریب مه کوه غریب نه دی مرام. السلام علیکم و رحمت الله وبرکاته.
ستاسی پیغام ستاسی نظر. درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو. ګرانو زده کوونکو، هیله لرم چې ټول به جوړ روغ او صحت مند به یاستئ. زه دیانا صالحی تاسو ټولو ته د اولسم ټولګي دوهم لوست ښه راغلاست وایم او هیله لرم چې د لوست تر وروستنی شیبو پورې مې ملتیا وکړئ. ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننی ورځې درسي موضوع ده د محلولونو غلظت چې د لسمې څپې څخه پیل تر څوارلسمې څپې پورې به دوام ولري. لومړی څپرکی دوهم لوست. ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو په تیر لوست کښې ولوستل چې محلول څه شته ویل کېږي، په همدې ترتیب مخلوط مو وپېژند، د مخلوط ډولونه مو وپېژندل، متجانس او غیر متجانس، د محلول اجزا وي. په همدې ترتیب اوس راځو موږ او تاسو د لوست په دې برخه کښې د محلولونو غلظت پېژنو چې د محلولونو غلظت څه ته ویل کېږي. لومړی راځو د محلولونو د غلظت د کلمې سره آشنا کیږو. د محلولونو غلظت خپله د یو حل کیدونکي موادو کچه د هغوی د محلول په یو واحد حجم کشي او یا هم د یو حل کیدونکي د حل کوونکي د کتلو پر یو واحد باندې کچیر شتون ولري عبارت د غلظت څخه دی. یعنی کچیر حل کیدونکي موادو مقدار واخیستل سي، د محلول په یو واحد حجم باندې تقسیم کړل سي، عبارت ده محلول د غلظت څخه دی. چې موږ او تاسو دلته یو فورمول لرو چې سی مساوي کېږي ان تقسیم پر وی یا پر حجم باندې، چې په دې فورمول کښې موږ او تاسو سی غلظت بولو، د محلول غلظت ام چې د خپله د حل کېدونکي موادو کتله ده، او په همدې ترتیب سره وایو چې ان خپله د حل کوونکي موادو هغه د مولونو شمیر دی، او وی هم موږ او تاسو پوهېږو چې حجم دی. نو په همدې ترتیب سره دا فارمول په همدې څو شکلونو باندې کولی سو چې ولیکو سی مساوي کېږي ان تقسیم پر وی، یا هم لیکلی سو چې سی مساوي کېږي ام تقسیم پر وی باندې، او یا هم داسې لیکلی سو چې سی مساوي ان تقسیم پر ام زبر باندې. چې په درستو حالاتو کې ام خپله د حل کوونکي موادو د حل کېدونکي موادو کچه یا مقدار موږ او تاسو ته راشي، ان خپله د مولونو شمیر کومو مولونو د حل کېدونکو موادو مولونو شمیر راشي، او سی خپله د محلول غلظت راته شي، او په همدې ترتیب وی چې د خپله د محلول حجم راته بیانوي، او که چیرې ام زبر ته وګورو ام زبر خپله د محلل د کتلې مقدار راته یادي، محلل د مادې مقدار راته شي. نو که چیرې په دې غلظت کښې څه هم غلظت موږ او تاسو وایو چې د خپلو سترګو او یا هم د لامسې حس په واسطه سره موږ او تاسو کولی سو چې وټاکو، خو په طب او صناعت کې بیا د محلول هغه دقیق غلظت باید وټاکل سي. نو د محلولونو د غلظت د اندازه کولو لپاره موږ او تاسو ګرانو زده کوونکو شپږ قیاسي واحدونه باید په کار یوړل سي، تر څو موږ او تاسو د محلولونو غلظت لاسته راوړو. چې د هغوی څخه یو لومړی قیاسي واحد عبارت د مولي برخې څخه ده، چې خپله دا مولي برخه هغه برخې ته ویل کېږي چې په ټولو اجزاوو باندې د محلولونو د یو جز تقسیم د مولونو مجموعې څخه عبارت ده. یعنی که چیرې موږ او تاسو د محلول ټول برخې یا هم ټول اجزاوې واخلو، د محلول په یو جز باندې تقسیم کړو، عبارت د مولي برخې څخه دي. یعنی ان یو مساوي کېږي ان یو تقسیم پر ان یو جمع ان دوه جمع، او داسې ترتیب سره ان آی. یعنی کولی سي چې مختلف قیمتونه واخلي. موږ او تاسو وایو چې د محلول یوه برخه د محلول یو برخه واخیستل سي، د محلول پر ټولو اجزاو باندې تقسیم کړل سي، یعنی د هغوی پر مجموعه باندې، البته عبارت د مولي برخې څخه دي. ګران د کونکو، بل په همدې ترتیب موږ او تاسو دوهم کتلوي برخه لرو چې هغه هم د غلظت اندازه کولو د هغه شپږ قیاسي واحدونو څخه شمېرل کېږي، چې دا محلول مولي برخه چې ده، کتلوي برخه چې ده، دا بیا د محلول د یوې برخې کتله د محلول په ټولو برخو باندې که چیرې موږ او تاسو وویشو عبارت ده کتلوي برخې څخه ده. په همدې ترتیب وایي چې W مساوي کېږي M یو تقسیم پر M یو جمع M دوه جمع ام آی، یعنی د ټولو محلول هغه د ټولو کتلې مجموعه باندې موږ او تاسو تقسیم کوو، عبارت کتلوي برخه. داسې یو فورمول موږ او تاسو ته په لاس راکړي چې د دې فورمول په واسطه سره هم کولای شو چې د محلولونو غلظت لاسته راوړو. په همدې ترتیب ګران زده کوونکو، یو هم موږ او تاسو د دې څخه وروسته یو هم د مولاریټي په نوم سره یو واحد لرو چې د مولاریټي غلظت کولای شو چې د مولاریټي واحد له لارې هم کولای شو چې د غلظت هغه اندازه چې شکرو مقدار تعین کړو یا هم لاسته راوړو. د مولاریټي غلظت لرونکي محلول بیا موږ او تاسو کولای شو داسې ووایو چې د حل شوې مادې د محلولونو مقدار د محلول په یو واحد حجم کې عبارت د مولاریټي غلظت څخه دي. بیا تکراروم، د حل شوې مادې د مولونو مقدار د هغوی د محلول په یو واحد حجم کې عبارت د مولاریټي غلظت څخه دي. چې د مولاریټي غلظت د اندازه کولو واحد کېدای سي چې مول پر لیټر وي، مول پر په همدې ترتیب سره جیم مکعب وي، مول پر متر مکعب وي، او داسې نور کېدای سي چې نور واحدات هم څه شي کې واخلي. خو که چیرې حل شوې ماده بیا یا د حل شوې مادې مولونه په یو لیټر محلول کښې وجود ولري، دا غلظت غلظت بیا د مولر په نوم سره یادیږي. دا غلظت بیا د مولر په نوم یادیږي، یعنی کله چې یوه حل شوې ماده واخیستل سي، یو مول په یو لیټر محلول کښې حل کړل سي، د دې محلول غلظت خپله یو مولر دی. او که چیرې د حل شوې مادې دوه موله په یو لیټر محلول کښې حل کړل سي، نو د محلول غلظت به دوه مولر وي. خو که چیرې د حل شوې مادې غلظت موږ او تاسو یا د مول اندازه 0.1 مول په یو لیټر محلول کښې حل کړو، نو په دې ځای کښې به د محلول هغه 0.1 مولر وي. نو دې ته موږ او تاسو په همدې ترتیب سره واحدات ورکولی سي. یو مثال لرو ګرانو زده کوونکو، په دې مثال کښې موږ او تاسو وایو چې په یو سلو شپږ نوي ګرام په کچه د ګوګړو تیزاب سلفوریک اسید څلور لیټره محلول کښې که چیرې وجود ولري، د دې محلول مولري غلظت محاسبه کړي. د ګوګړو د تیزابو مالیکولي کتله هم راکول سوې ده په داسې حال کې چې هغه مساوي په 8 ګرام سره ده. عمر او تاسو فورمول درلودي چې سی ایم یا هم مولاریټي غلظت مساوي کېږي ایم ضرب زر میلی لیټره ضرب مولر تقسیم پر ایم ضرب وی سره. عمر او تاسو دلته د هغه فورمول پر اساس باندې قیمتونه راکول سوي، د هر کمیت پر ځای باندې خپل قیمتونه وضع کړو چې ایم مساوي کېږي په 1.6 ګرامه، وی مساوي کېږي په 4 لیټره، او ایم مساوي کېږي 8، یعنی د ګوګړو د تیزاب مالیکولي کتله. لوی ایم چې ده هغه مالیکولي کتله ده، او کوچنی ایم چې ده موږ او تاسو ته کوچنۍ کتله یا هم عمومي کتله یا هم د هغه مادې مقدار راته یادي. سی ایم یا مولاریټي غلظت پیدا کړي فورمول لرو. په دې فورمول کې د هر کمیت پر ځای خپل قیمت وضع کوو. قیمت مو وضع کړ ګران زده کوونکو، وینو د ضرب په حالت کې او د تقسیم په حالت کې. لومړی د ضرب حالت له منځه وړو او بیا وروسته په اخر کې تقسیم و. مشابه حدونه د مشابه حد سره ځي، ګرام به د ګرام سره، میلی لیټر به د میلی لیټر سره اختصار سي، یوازې به مولر پاتې سي. چې په نتیجه کې موږ او تاسو دا تقسیم ضرب او بیا مو تقسیم کړه 0.15 مولره یې لاس راکړه. موږ او تاسو وایو چې دلته د ګوګړو د تیزابو هغه مولاریټي غلظت مساوي کېږي په 0.15 مولر سره. راځو ګرانو زده کوونکو، یو بل قیاسي واحد چې د دې واحد له لارې هم موږ او تاسو کولای شو چې د محلولونو غلظت لاسته راوړو، چې هغه عبارت د نارملټي غلظت څخه دی. چې خپله دا بیا نارملټي غلظت چې د محلول په یو واحد حجم کې د حل کېدونکې مادې له معادل ګرام څخه عبارت ده، چې دې ته موږ او تاسو نارملټي غلظت وایو. لکه څنګه چې تاسو وینئ دلته موږ او تاسو نارملټي غلظت سي غلظت ان معنی نارملټي. نارملتی غلظت مساوی کیجی ای کیو منفی گرام او پنبه ترتیب دا مانا چه معدل گرام معدل گرام پر چش باندی پر یو واحد حجم باندی دا حقا حل که دون که مادی پر یو واحد حجم عبارت دا نارملتی غلظت سخدی او پنبه ترتیب دا نارملتی یا یو مول یا دا مول معدل غلظت چی دی حقا دا میکیاس اندازه کول واحدون چی دی حقا عبارت دا معدل کمیات پا متر مکعب سر معدل کمیات پا دی متر مکعب سر او پنبه ترتیب معدل معدل که ما چی ده هغه پرتش باندی پا لیتر باندی که دیسی چی داوسی که چیر ده حال که دون که ماده مادل گرام کچه پا یو لیتر محلول کششتون ولری دا غلظت بیا ده نارمل غلظت پا نم سر یدیری نوروزو گرانو زکون که مراتاسو پا نارملتی غلظت بانی یو مثال علاو چه پا ده مثال که مراتاسو ای وی ده فاسفوریک اسید یو محلول ده محلول نارملتی غلظت تاسو ده سلاس تراری چی کلا ده فاسفوریک اسید محلول پا 500 میلی لیتر کری یو سلوش پور نوی گراما فاسفوریک اسید وجود ولری تاسو ده مرکب مالیکولی کتلا چی اغم ساوی ده پا ات نوی گرام سره د دې نارملتی غلظت محاسبه کړی نو د دې غلظت محاسبه کول لپاره هر کمیات لپاره خپل ټاکلي قیمتونه لرو فرمول لرو په دې فرمول کې موږ تاسو کولای شو چې قیمتونه وازو کړو مشابه حدونه د مشابه حد سره اختصار کو او په همدې ترتیب سره وروسته د ضرب نه تقسیم عملی اجرا کو چې په نتیجه کښې موږ تاسو دلته وینو چې ملي لیټر د ملي لیټر سره اختصاریږي ګرام د ګرام سره اختصاریږي دې ترتیب یوازې نارملټي یا نارمل پاتې کېږي چې موږ او تاسو وایي چې دلته د دې مرکب چې فاسفوریک اسید ده د دې نارملټي غلظت مساوي کې ده په 12 نارمل سره ګرانو زده کوونکو اوس راځو موږ او تاسو په همدې ترتیب یو هم د غلظت د واحدات څخه چې هغه عبارت ده مولالټي غلظت چې د دې واحد پر اساس کولی سو چې موږ او تاسو د محلول یوه غلظت چې شکو اندازه کړو نو دا مولالټي غلظت چې د خپله د یو حل کیدونکې مادې د مولونو کچه یا مقدار د هغه محلل په یو واحدي کتله کې عبارت د مولالټي غلظت څخه دی چې په دې ځای کښې بیا سي ایم لرو سي یعنی غلظت ایم یعنی مولالټي غلظت چې مول تقسیم پر ایم باندې یعنی د یو حل کیدونکې مادې د مولونو شمیر تقسیم د دې د مولونو شمیر د هغه محلل پر یو واحدي کتلې باندې هغه محلل چې مثال پکښې یو منحله ماده کښې چش کېږي حلیږي د هغه پر کتلې باندې تقسیموو تاسې یو فورمول لکوي د دې فورمول په واسطه بیا موږ او تاسو کولای سو چې مثال هم حل کړو هر قیمت چې راکول سوی وي یو پر باندې تقسیمېږي مشابه حدونه یو له بل سره اختصار کوي او بالاخره اخري جواب په لاس راکوي خو د دې لپاره ټاکلي واحدونه ګران زده کوونکو لرو مول پر کیلو ګرام سره مول پر ګرام سره او مول پر دې ترتیب سره کولای سو چې کیلوګرام سره ولرو چې عمومي فورمولې سي ایم مساوي کېږي مول تقسیم پر کیلوګرام مساوي ده په مولال سره دې ته موږ او تاسو مولالټي غلظت وایي بل ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو یو بل واحد هغه د تیتر غلظت په نوم سره یادیږي چې د دې غلظت په ذریعه سره په دې واحد په ذریعه سره هم کولای سو چې د غلظت اندازه او مقدار وټاکو چې دې کښې بیا خپله د حل کیدونکې مادې د ګرامونو کچه یا د ګرامونو مقدار پر یو ملي لیټر محلول کښې د تیتر غلظت څخه عبارت دی یعنی که چېرې وګورو د یو حل کیدونکې مادې د ګرامونو شمیر د هغه محلل یا د هغه محلول پر یو ملي لیټر باندې تقسیم کړل سي عبارت ده تیتر غلظت څخه دی چې دلته سي یعنی غلظت سي ټي مساوي کېږي ګرام تقسیم پر ملي لیټر سره سي یعنی غلظت ټي یعنی تیتر غلظت د تیتر غلظت مساوي کېږي ګرام ګرام را تاسو ویلی چې د حل کیدونکې مادې د ګرامونو شمیر د حل کیدونکې مادې د ګرامونو شمیر تقسیم پر څه باندې مثال په ډول پر ملي لیټر باندې پر یو ملي لیټر د محلول عبارت د تیتر غلظت څخه دی ګرانو زده کوونکو د لوست په دې برخه کښې موږ او تاسو ارزونه لرو چې د ارزونې په دې برخه کښې یو څو سوالونه مطرح شوي دي لومړی سوال وایي د پوتاشیم هایدرو اکساید دوه مولره محلول د تیتر به څومره وي د تیتر د غلظت پر اساس به یې تاسو غلظت پیدا کوي دوهم سوال د سرکې د تیزابو چې 140 ګرامه په 500 ګرامه اوبو کښې حلیږي تاسو د سرکې د تیزابو هغه چې پیدا کوي د ایتایل د سرکې د تیزابو مالیکولي کتله چې شپته ای ام یو ده د دې محلول د مولل غلظت به پیدا کوي. مننه ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننی ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېد. تر بیا راتلونکي لوست پورې شي چارې ولري.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. گرانو زده کوونکو، تاسو ټول ته هیله لرم چې ټول به جوړ روغ او صحت مند به یاستئ. تاسو ټول ته د دولسم ټولګي کیمیا مضمون دوهم لوست یو ځل بیا ښه راغلاست وایم، او هیله لرم گرانو زده کوونکو چې زما سره د لوست تر وروستنی شیبو پورې فاتشی. راځو ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننی ورځې درسي موضوع ده د مالیکول جوړښت او فرمولونه، چې د اتلسمې څپې څخه پیل تر درې دېرشمې څپې پورې دوام لري. ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو تیر لوستونو کښې لوستي وه چې خپله مالیکول څه ته ویل کېږي. په همدې ترتیب سره د مالیکول ډولونه وه، د مالیکول جوړښتونه وه، د هغوی قطبیت وه، د دوی ترمنځ قواوې وې چې موږ او تاسو په تیرو ټولګیو کښې لوستي وه. همدې ترتیب سره ګران زده کوونکو، زموږ او ستاسو د نننۍ ورځې درسي موضوع وي یا د درسي اهداف څخه یو هم همدا ده چې خپله مالیکول او په همدې ترتیب د مالیکولونو هغه جوړښت او ترمنځ یې فرمولونه موږ او تاسو څه کړو وپېژنو. نو ګرانو زده کوونکو، د کیمیاوي مرکباتو مالیکولونه چې دي، هغه د هغو ډلو څخه چې کوم د عضوي مرکباتو مالیکولونه چې دي، د هغوی د ځانګړو اړوندو جوړښتونو لرونکي دي. نو د عنصرونو له اټومونو څخه به بېلابېل شکلونه او یا هم په بېلابېلو قواوو سره کېدای سي چې څه شي اوسي تشکیل سوي وي. نو د مرکباتو مالیکولونه د هغوی د بېلابېلو عنصرونو د اټومونو لرونکي دي. نو د اټومونو د اړیکې له لارې کولای سي چې بېلابېل شکلونو سره وموندل سي. نو په همدې اساس مالیکول پېژنو چې مالیکول څه ته ویل کېږي، د مالیکول جوړښت څه ډول ده، په همدې ترتیب کولای سو چې د هغوی د مالیکولونو سمبولونه او په همدې ترتیب فرمولونه هم چې شکو وپېژنو. نو ګران زده کوونکو، مالیکول چې دا خپله موږ او تاسو وایي چې د دوو او یا هم د دوو څخه د زیاتو اټومونو د یو ځای والي څخه تشکیلېږي، چې مختلف ډولونه یې درلودله چې موږ او تاسو په تېر لوست کښې ولوستله، قطبي مالیکولونه وه، غیر قطبي مالیکولونه وه. په همدې ترتیب ګران زده کوونکو، راځو اوس د مالیکول هغه عمومي فرمولو ته راځو چې خپله یو هم د هغوی څخه مالیکولي فرمولونه دي، بل تجربهي فرمولونه دي، او جوړښتیز یا هم ساختماني فرمولونه دي. مالیکولي فرمولونه ګران زده کوونکو، که چیرې وګورو، تل یو کیمیاوي مرکب د هغه د تشکیل کوونکو عنصرونو د سمبولونو د ترتیب له لارې د هغه د نسبتي ضریبونو سره یو ځای د سټیکو میتری پر اساس یا هم دغه د ضریبونو په نوم سره هم یادیږي، کېدای سي چې دغه پر اساس باندې څه شي وښودل سي. د بېلګې په توګه موږ او تاسو لکه د اوبو مالیکولي فرمول ته ګورو، دلته موږ او تاسو وینو چې دا خپله د عنصرونو د هغوی د سمبولونو د ترتیب له کبله او په همدې اساس د دوی د نسبتي ضریبونو پر اساس باندې دوی څه شوې ده، ترتیب شوې ده، او په همدې ترتیب وایي چې دا خپله د یو اوبو مالیکولي فرمول بلل کېږي. په همدې ترتیب که چېرې موږ او تاسو وګورو، ګلوکوز په همدې ترتیب ښه مثال ورکولای سو، سوډیم کلورایډ ورکولای سو، او همدې ترتیب سره ایتلین ورکولای سو، او داسې نور مرکبات چې موږ او تاسو وینو چې دا خپله د دوی هغه مالیکولي فرمولونه دي. یعنی موږ او تاسو وایي چې د کیمیاوي فرمولونو یو ډول څخه هغه مالیکولي فرمولونه دي چې په همدې ترتیب سره موږ او تاسو ولوستل. یو بل ډول یې ګران زده کوونکو، هغه هم عبارت د تجربهي فرمول څخه ده، چې په دې فرمول کښې بیا کېدای سي چې د بېلابېلو عنصرونو د هغوی د اټومونو شمېر په یو مرکب کښې چې شي وښودل سي، چې دې ته به موږ او تاسو تجربهي مالیکولونه فرمولونه وایو. چې د دې تجربې کلمه چې ده خپله په دې ځای کښې هدف یا مفهوم مو داسې ده چې خپله فرمول یوازې د لیدنې او اندازه کولو پر بنسټ، یعنی د توصیفي او مقداري تحلیل په واسطه سره هم کېدای سي چې شي وټاکل شي یا هم ټاکل شوی دی. نو په همدې ترتیب که چېرې موږ او تاسو د ګلوکوز مالیکولي فرمول ته ځیر سو، د ګلوکوز په مالیکولي فرمول کې موږ تاسو وینو چې د کاربونونو د اټومونو شمیر مساوي په 100 سره ده په 6 سره، او د هایدروجنونو د اټومونو شمیر مساوي په 12 سره ده، او خپل د اکسیجنونو د اټومونو شمیر چې ده مساوي په 6 سره ده. نو په همدې اساس موږ تاسو وایو چې دوی د اټومونو تعداد د دونو په دومره اساس سره چې شوی ده تشکیل شوی ده. نو د دوی هغه تجربوي فرمول چې موږ تاسو وایو هغه CH2O سره، یعنی دلته بیرته موږ تاسو داسې په خلاصه ډول سره چې دا خپله د دوی یو څه شي ده، یو تجربوي فرمول ده. نو دلته چې ده یوازې د کاربون د اټومونو د هایدروجن او د اکسیجن د اټومونو نسبت چې ده د ګلوکوز په مالیکول کښې موږ تاسو ته څه کوي راشي یا هم بیانوي چې دې ته موږ تاسو تجربوي فرمول وایي. او بل په همدې ترتیب سره په دې شکل کې هم تاسو وینې چې موږ تاسو کاربونیک اسید ده، د کاربونیک اسید د هایدروجنونو شمیر چې ده دوه ده، د کاربونونو شمیر په همدې ترتیب سره یو ده، خو د اکسیجنونو شمیر هغه مساوي په څو سره ده؟ درې سره ده. نو دلته چې موږ تاسو د هر عنصر د اټومونو شمیر راته یادوي د او یو بل نسبت یې راته یادوي، دې ته موږ تاسو تجربوي فرمول وایو. او په عین وخت کښې موږ تاسو وینو چې د دوی هغه د لیدنې اندازه کولو پر بنسټ توصیفي او مقداري تحلیل هم دلته ترسره سوی دي. او بل ګرانو زده کوونکو، یو هم موږ تاسو د مالیکول د فرمولونو د ډولونو څخه یو هم جوړستیز فرمول لرو یا هم ساختماني فرمول لرو، چې په جوړښتیز فرمول یا ساختماني فرمول کښې موږ تاسو وینو چې خپله د اټومونو د تعداد سربیره د اټومونو ترمنځ د هغوی اړیکه هم موږ تاسو څه کوي راشي. یعنې په یو مرکب کښې کیدای سي چې موږ تاسو ووایو د دوی د عنصرونو او د دوی د عنصرونو د اټومونو ترمنځ هغه اړیکې موږ تاسو ته، او په عین وخت کښې بېرته د اټومونو شمیر تعداد موږ تاسو څه کوي په ګوته کړي یا هم راته وښيي. چې دې ډول فرمولونو ته بیا موږ تاسو دغه جوړښتیز یا هم ساختماني فرمولونه وایو. لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کښې ویني موږ تاسو وینو چې د کاربون او هایدروجن ترمنځ یو ګونې اړیکه ده، او په همدې ترتیب د هایدروجن د اټومونو تعداد راته واضح، او په همدې ترتیب سره د کاربون د اټومونو تعداد هم څه شوی ده دلته واضح ښودل شوی ده چې دا خپله یو جوړښتیز فرمول ده. او ګرانو زده کوونکو، دلته موږ تاسو جوړښتیز فرمولونه وویله. دا چې جوړښتیز فرمولونه باید څه ډول ولیکل سي، د هغوی د لیکلو لپاره موږ تاسو وویله چې خپله ځینې وختونه مرکبات که چیرې ساده او د هغوی مالیکولونه یا هم مالیکولي فرمولونو لپاره باید موږ تاسو ځینې وختونه د هغوی توصیفي او مقداري تحلیل باندې باید پوه سو. نو په هماغه اساس درې مهمې نقطې دي چې اول هر عنصر مقداري کمیتونه باید څه سي انلایز او هم تجزیه په واسطه سره لاسته راوړل سي، او بیا وروسته هغه په مول باندې څه شي سي تبدیل سي یا هم مول ته واړول سي. دوام کیدای سي چې د هغوی د مرکب د تشکیل کوونکو او د هر عنصر د مولونو اندازه چې ده هغه د لومړۍ مادې سره سم لاسته څه شي سي راوړل سي. او درېیم دې ګرانو زده کوونکو چې دا چې ده کیدای سي خپله، یعنی موږ او تاسو وایو هغه کمیتونه چې خپله د مادې سره سم څه شي کېږي حاصلېږي باید دې ته هم څه شي اوسي زیات متوجه اوسو یا هم پاملرنه اوسي. یعنی که چیرې هغه عددونه وجود ولري چې د مرکب د مالیکولونو د تشکیل کوونکو عنصرونو د اټومونو ذرګونه په ساده فرمول کښې وجود ولري یا هم تام رقمونه اوسي، هغوی باید د رانډاف په طریقه سره یا هم تام ته یا د ډېر کوچني عدد په ضربولو سره کیدای سي چې تامو عددو ته څه شي کړو تبدیل کړو. څلورم کیدای سي چې د مرکب د موادو کتلې ته هغه ته باید څه شي اوسو ډېر ځیر اوسو او متوجه اوسو. د دوی توصیفي او مقداري تحلیل سربیره موږ او تاسو کولای سو چې د هغه موادو کتله هم باید معلومه کړو، او پر دې بنسټ د توصیفي او مقداري تحلیل په پام کښې نیولو سره کولای سو چې د ساده فرمولونو مواد هم په همدې ترتیب سره څه شي کړو د دې فرمول په واسطه سره داسې لاسته راوړو چې کولای سو ووایو چې اکس مساوي کېږي د مولي یا فرمولي کتله، او په همدې ترتیب سره د دوی تجربوي فرمولي کتله. زو ګرانو زده کوونکو، یو هم موږ تاسو ویله دا چې جوړښتیز فرمولونه څنګه لیکل کېږي د دوی
زیات جوړستی فرمولونه چې دي د ساده مالیکولونو د هغوی په هندسي شکلونو پورې او د هغوی د ټاکلو خواص پورې اړه لري. نو دا چې مالیکولونه ساده هندسي شکلونو درلودونکي دي، کېدای سي چې دوه اټومي مالیکولونه لکه هایدروجن مالیکول چې یو ساده شکل لري، کېدای سي چې موږ او تاسو ووینو یو هم رازو د هغوی څخه د هغه هندسي شکلونو څخه خطي مالیکولونه دي، یا هم په خطي ډول سره د دوی هندسي شکل وایو. چې په دې ځای کې چې موږ او تاسو خطي مالیکولونه چې دي، د دوی خطي جوړښت چې ده خط ته ورته یا هم مستقیم خط ته ورته جوړښت لري، دوی چې دي دوې الکتروني ساحې جوړي، او په همدې ترتیب سره یا هم د دوو الکتروني ساحو په نوم سره هم یادیږي. او د ویسپر د تیوري پر اساس کېدای سي چې د خطي مالیکولونو ترمنځ د مرکزي اټوم په شاوخوا باندې دوه الکتروني ساحې وجود ولري، او مالیکولونه یې خپل ځان ته یو خطي جوړښت ولري. د دوی ترمنځ یو سلاتیا درجه زاویه یا ولانسي زاویه مساوي په یو سلاتیا درجه ده. اس پی هایبرید او چې د اس پی هایبرید په دې ځای کې موږ تاسو مختلف مرکبات هایدروجن سیانایډ او ایتلین او کاربن ډای اکساید او داسې نور کولای سو چې تاسو ویني دوی چې د دوی مالیکولونه خطي مالیکولونه دي. او د دوی ترمنځ یوازې او یوازې دوه الکتروني ساحې چې سوي دي رامنځته سوي دي. او الکتروني ساحې ګران زده کوونکو موږ تاسو داسې تعریف کړل چې هر یو ګونی دوه ګونی درې ګونی یو طرفه اشتراکي اړیکه او آزاد جوړه الکترونونه دي. ته موږ تاسو چې شو ویلی سو الکتروني ساحه ویلی سو. او بل ګران زده کوونکو، ځینې وختونه کېدای سي چې داسې مالیکولونه هم وجود ولري چې هغه مسطح مالیکولونه یا هم د الکترونونو درې جوړې الکترونونه مالیکولونه اوسي. دا مالیکولونه چې دي په خپل شاوخوا کې کېدای سي چې درې الکتروني ساحې جوړې کړي، او د دوی ترمنځ ولانسي زاویه چې د هغه مساوي په 120 درجه سره ده. د اس پی دوه هایبرید درلودونکي ده، او په همدې ترتیب د اس د اوربیتال برخه یو پر درېیمه برخه او د پی د اوربیتال برخه دوه پر درېیمه برخه ده. داسې ګرانو زده کوونکو، یو هم ځینې وختونه کېدای سي څلور سطحي مالیکولونه وجود ولري چې څلور سطحي مالیکولونه چې دي د خپل مرکزي اټوم په شاوخوا کې څلور الکتروني ساحې رامنځته کړي، چې یو دوه درې څلور الکتروني ساحې رامنځته کړي دي. او دوی چې دي د اس پی درې هایبرید درلودونکي دي، د اس پی درې هایبرید درې د پی اوربیتالونه یو د اس اوربیتال درلودلو سره، او یعنی دلته درې اوربیتالونه دي چې کوي څلور اوربیتالونه دوی ماینستر راوړي. د اس اوربیتال یو پر څلورمه برخه او د پی اوربیتال چې د هغه درې پر څلورمه برخه د مختلف مرکبات لکه سلفاید او سلفیټ په مثال کې ورکوالی سو. یو هم ګران زده کوونکو، د مالیکولونو د هندسي شکلونو پر اساس باندې اته سطحي یا اوکتا هایډرایل مالیکولونه دي. دا د هغه ډول مالیکولونه دي چې د دوی مرکزي اټوم په خپل شاوخوا کې شپږ الکتروني ساحې چې کوي جوړوي، یو دوه درې څلور پنځه شپږ الکتروني ساحې لري چې د هر اړیکې ترمنځ د دوی ولانسي زاویه مساوي په نوي درجه سره ده. دوی چې دي د اس پی درې او ډي دوه هایبرید درلودونکي دي، لکه موږ او تاسو چې د سلفر هیگزا فلورایډ مرکب چې وینو په دې ځای کې د اس پی درې او ډي دوه، چې یو موږ او تاسو د اس اوربیتال دی د پی اوربیتالونه، او یو دوه هم د ډي اوربیتال سو. د دوی ترمنځ ولانسي زاویه نوي درجه، د اس برخه یو پر شپږمه، د پی برخه درې پر شپږمه، او د ډي برخه چې د هغه دوه پر شپږمه برخه جوړوي. بل ګران زده کوونکو، د جوړستي د فرمولونو د ساده کولو لپاره موږ تاسو کولای سو چې درې لارې په نظر کې ونیسو. یو دا چې د جوړستي د فرمولونو د لیکلو لپاره هغه په لنډ ډول چې دوی څنګه باید لنډ ډول ولیکل سي، هغه دا چې زیات وخت د کاربن او د هایدروجن ترمنځ هغه اړیکه نه لیکل کیږي. دوام کېدای سي چې د کاربنونو د اټومونو ترمنځ اړیکې ونه لیکل سي، یا هم کېدای سي ولیکل سي. او دریم کېدای سي چې موږ تاسو د هغوی هغه کیمیاوي علامې په اساس باندې دي شکو وشي، لکه تاسو چې په دې ځای کښې ویني موږ او تاسو دلته د یو د پینتان په نوم سره یو مرکب لرو. که چیرې وګورو موږ او تاسو د جوړستي د فرمولونو پر اساس موږ او تاسو ویلی چې د دوی په همدې ترتیب لومړی په داسې شکل سره د هایدروجن او هایدروجن د کاربن او کاربن تر منځ اړیکه، وروسته تاسو وګورو په دې شکل سره موږ او تاسو جوړستي فرمول ورکړ، ساده مو کړل. ځینې وختونه داسې حالت هم غوره کولی سي چې موږ او تاسو ویل د کاربن او کاربن یا هم د کاربن او هایدروجن تر منځ اړیکه ورنه کړو، یا د کاربینول د اټومونو تر منځ اړیکه ورنه کړو، او یا هم ځینې وختونه کولای سو چې یوازې د کاربن او کاربن ترمنځ اړیکه ورکړو، چې دا هم کولای سو چې په دې طریقه سره جوړستیز فرمولونه چې شکرو ساده کړو. رالو ګران زده کوونکو د لوست په دې برخه کې چې تاسو یو څو سوالونه ستاسو لپاره جوړ شوي دي. لومړی سوال، مالیکولي فرمول کېدای شي چې د کیمیاوي پر بنسټ وټاکل شي، کیمیاوي تعاملات، کیمیاوي سنتیز، تجزیوي او هیڅ یو. دوهم سوال، د مرکباتو د ساده او مالیکولي فرمول د پوهولو لپاره لازمه ده تر څو د مرکباتو په تحلیل پوه شو، په کوم تحلیل. دریم سوال، هغه مرکبات چې عین مالیکولي فرمولونه لرونکي وي خو جوړ شتیس فرمولونه یو له بل سره فرق ولري، یو د بل څه شي بلل کیږي. مننه ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننی ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېد. تر بیا راتلونکي لوست پورې شي چاره ولري.
درسي ساعت
له شنبه تر چهارشنبه د اوم، اتم، نهم، لسم، یولسم او دولسم ټولګیو
د بیولوژي، کیمیا، جغرافیا او تاریخ مضمونونه،
او یوانه بلونی د رواني روغتیا او افغان خزو د تاریخ مضمونونه له ازادي رادیو خبريږي.
درسي ساعت د لرن افغانستان ادارې په ګډه همکاري تاسو ته وړاندې کیږي. اوریدل یې مه هېروئ.